دا افغانستان اجرایی ریاست وایي د ولسمشر لخوا د دې ریاست د دویم مرستیال محمد محقق ازل کول د ملي والد حکومت د روحیې خلاف عمل دی. په وینزویلا کې سیاسي بحران چې د پرونیو پراخو اعتراضونو په ترڅ کې پیل شو، وروسته لاغې نور هم ژور شو چې ګڼ شمېر هیوادونو د اپوزیسیون د مشر لخوا اعلان شوي حکومت نه ملاتړ اعلان کړ. دوستانو ستړي مو شهید اسدي رډيو په یو بل خبرونه کې موسه اجمل اند او ازما همکار تایر روشان هرکلی کوي. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو، خو پیل خبرونه کوي اسمت سروان په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې ورو.
اجرایی ریاست د محمد محقق برطرفی د ملي یووالي د حکومت د موافقه خلاف وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په قطر کې د طالبانو او امریکایانو خبري نن هم دوام لري، او د امریکا ولسمشر وایي د دولتي ادارو له فعالیدو وروسته به کانګرس ته وینا وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یوه فرمان کې د اجرایی رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. د ارګ له لورې په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان د اساسي قانون د 36 مادې د 14 بند پر اساس د اجرایی ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کېدل منظور شوي دي. د اساسي قانون د یادې مادې په 14 بند کې راغلي چې د قاضیانو، د وسلوالو ځواکونو، پولیسو، د ملي امنیت د منصبدارانو او د لوړ رتبه مامورینو تاکل تقاعد ورکول، د استعفا منل او اصلول د جمهور رئیس په صلاحیتونو کې شامل دي. لبلخوا اجرایی ریاست د محمد محقق برطرفی د ملي والد حکومت د موافقه خلاف اقدام بللی دی. د عبدالله عبدالله یو بیان فریدون خزون ازادي رادیو ته وویل
اجرایی ریاست د دویم مرستیال استاد محمد محقق عادل کېدل د دې توافقنامه او د ملي والد حکومت د روحي خلاف عمل دی. چه په دې حساس تاریخي شیبو کې باید ملي یووالي روحیه او د ګډې همکارۍ روحیه ضعیفه کی او بې ثباتۍ به تحریک.
محمد محقق د 1998 مریض کال د سرطان د 9 نیټې د انتخاباتو لپاره د محمد حنیف اتمر د دوهم مرستیال په توګه کاندید دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پایته رسولو لپاره د قطر په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبري دوام لري. راپورونه وایي د زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبرو نن هم دوام وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی محمد فیصل نن په یو خبري غونډه کې وویل پاکستان د خپل مسؤلیت په توګه د قطر په روانو خبرو کې اسانتیا رامنځته کوي. د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د قطر رواني خبري د دوشنبه په ورځ پیل شو او ګمان کیږي چې نن به د یوې اعلامیې په خپرولو سره پایته ورسیږي. افغان چارواکو او د اروپایي اتحادیې استازو پرون چهارشنبه د سولې په برخه کې له افغانستان سره د اروپایي اتحادیې پر ژمنو بحث وکړ. په دې غونډه کې چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب او د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي رولن کوبیا په مشرۍ جوړه شوه، د هغو 5 مسئلو په اړه خبرې وشوې چې د جنیوا په کنفرانس کې اروپایي اتحادیې وړاندیز کړي وې. د سولې په پروسه کې د ټولو خواوو شاملول، د امنیتي سکتور په ګډون اصلاحات په ټولنه کې بیا یو ځای کېدل، سیمه ایز اتصال او سوداګري، او د سولې پر راتلونکو موافقو کې د احتمالي ضامن د رول لوبول 15 وړاندیزونه وو چې د جنیوا په غونډه کې اروپایي اتحادیه کړي. اروپایي اتحادیه د کابل په پرونی غونډه کې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د سولې لپاره له هیڅ راس مرستې ډډه ونه کړي. د کونړ د پیشدری اوسیدونکو د دې ولایت د مرکز او نورستان ترمنځ د سړک د جوړېدو غوښتنه وکړه. د پیشدری یو شمېر اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په دې لاره سفر کوونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او له حکومت غواړي چې دا سړک چې د نړیوالو ځواکونو په مالي مرسته جوړ شوی و ترمیم کړي.
زمونږ سړک چې دې قابل نه دی چې په دې باندې مریض انتقال شي، او دې سړک یا ترمیم او ترمیم لاسه کې چې د سر نه آباد شي، ځکه دا ټول تقریبا د خرابېدو په حالت کې.
له بل خدا کنر والی عبدالستار مرزا کوال پرون ازادي رادیو ته ول چې حکومت د دې سړک د جوړولو پریکړه کړې او په لوړ کیفیت به لسره جوړ کړي. د افغانستان پاکسرو سیمو کې خلک د سړکونو د کیفیت له خرابوالي شکایت کوي. د خبرونو لازادي رادیو اوري د بخښنې نړیواله ټولنه یا امنستي انټرنیشنل وایي ایران په 2013 میلادي کال تر 2000 ډیر خلک بنجان کړي چې دا د ایران د حکومت لپاره د شرم کالو. د موسسې د پنځشنبه په یوه راپور کې ویلي په 2013 میلادي کال د ایران له لوري په نیول شویو کسانو کې محصلان، ژورنالیستان، د چاپیریال ساتنې فعالان، کارګر او د بشري حقونو مدافعان شامل دي. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. د ایران د یو تلویزیون خبریال مرزیه هاشمی چې په یوه ناسرګند قضیه کې د شاهد په توګه په امریکا کې توقیف شوی و خوشی شوی ده. دا خبر هغو چارواکو او مدافعانو کړی چې د میرمن هاشمی په قضیه کې شکیل ول، خو امریکایي چارواکو تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دی ویلي. 9.5 کلنه میرمن هاشمی چې په امریکا کې زیږیدلې او له انګریزي ژبې ایران پریس تلویزیون سره یې کار کاوه د جنوري په 14 نیټه ونیول شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي ملت ته به وروسته له هغې وینا وکوي چې د دولتي ادارو تړل کېدل پای ته ورسیږي. ترامپ د اعلان سره هغو ګنګوسو ته چې شاید استازیو د جرګې لخوا له منع کېدو وروسته نوموړی بله لاره غوره کړې د پای ټاکی کېښود. د امریکا ولسمشران ملت ته کلنۍ ویناوې د کانګرس د استازیو د جرګې له تالاره کوي او ټاکل شوې ده چې د یونان د پارلمان غړي نن پنجشنبه د خپل ګاونډي هیواد مقدونیا د نوم د بدلون په اړه د تاریخي موافقې او د تولسیزو ډیپلوماټیک لانجې پای ته رسیدا ته رای ورکړي. مقدونیا له یونان سره د اختلاف د پای ته رسولو لپاره د خپل هیواد نوم د شمالي مقدونیا پر جمهوریت واړاوه.
خبرونه مولا زاده یا رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان اجرائیه ریاست د ولسمشر غنی لخوا د دې ریاست د دویم رسیال محمد محقق ازل کول د ملي والي د حکومت د توافق خلاف عمل بلنه. د اجرائیه ریاست یو ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویل
مقصمن چې د اجرائیه ریاست د دویم رسیال استاد محمد محقق ازل کیدل د دې توافقنامه او د ملي والي د حکومت د روحي خلاف عمل دی چې په دې حساس تاریخي کې بوک باید ملي والي روحیا او د ګډ همکاري روحیا ضعیفه کی او بې ثباتی به تحریک.
بلخو د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي دوی تمه لري چې زلمی خلیلزاد به د قطر په غونډه کې طالبانو ته قناعت ورکړي چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. پر دې موضوعاتو د ریپورټونو سربیره اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي په نږدې څو ورځو کې به په کابل کې د حوزې د انتخاباتو اړوند شکایتونو ارزول بشپړ او نتایج به اعلان کړي. نن د زده کړو نړیواله ورځ د ملګر ملتونو تیر کال توافق وکړ چې د سولې او پرمختیا په برخه کې زده کړې مهم او حیاتي رول لري. د زده کړو د نړیواله ورځ په مناسبت د افغانستان د پوهنې د وزارت د مرستیال ابراهیم شینواری سره مرکه هم لرو. کور کلی اونیس پروګرام او همدارنګا د ازادي رادیو یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی هم مه هیروي. او په وینزویلا کې د موازي حکومت د اعلان په اړه رپورټ په نړیوالو مسلو کې راغلو. د افغانستان اجرائیه ریاست د ولسمشر غنی لخوا د دې ریاست د دویم رسیال محمد محقق ازل کول د ملي والي د حکومت د توافق خلاف عمل بلل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو فرمان کې د اجرائیه رئیس دویم رسیال محمد محقق له دندې لری کړ. د ارګلوري په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د افغانستان د اساسي قانون د 46 ماده پر بنسټ د محمد محقق له دندې ګوښه کیدل منزور شوی دی. ورستی جزئیات به له کابل نه واورو. همدا اوس سره په کابل کې زما همکار اجمل تورمان په تماس کې دی. تورمان صاحب نور بل تاسو واورو.
بلې ان صاحب، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، وروسته له هغې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق د ګوښه کېدلو فرمان ورکړ، اوس افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د محمد محقق عزل کېدل د ملي وحدت حکومت د سیاسي او کړلیک او د دغه حکومت د ملي روحي خلاف عمل دی. د دغه ریاست دوهم مرستیال فریدون خوزون شیبه مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا به بې ثباتي تحریک کی.
د ملي والی حکومت په یو خاص تاریخي مرحله کې د انتخاباتو د دوه مخکښو ټیمونو په توافق په اساس رامنځته شو چې موخه د یو پیاوړي حکومت او سیاسي اجماع رامنځته کېدو درو اندرنګ د همکاري د روحي پیاوړتیا او د ګډ منځول و. مثلا چې د اسرائیل د دویم مرستیال استاد محمد محقق عادل کېدل د دې توافقنامه او د ملي والی د حکومت د روحي خلاف عمل دی چې په دې حساس تاریخي شیبو کې باید ملي والی روحیه او د ګډ همکاري روحیه ضعیفه کی او بې ثباتي به تحریک کی. د ملي والی د حکومت سیاسي توافق لیک د راتلونکو ورځو کې تاکر پورې پابند دی او دوام کوي.
دا په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دی او فرمان لمخې نن د اجرایه ریاست دوهم رسیال محمد محقق له ګندې ګوښه کړ. په دغه فرمان کې راغلي چې د اساسي قانون د 34 او 13 فقرې لمخې ښاغلی محقق عزل شوی دی. د اساسي قانون په 34 ماده کې راغلي چې جمهور رئیس لاندې واکونه او وظیفې لري، او بیا په 13 فقره کې راغلي چې د قانون له حکمونو سره سم د قاضیانو د وسلوالو ځواکونو پولیسو د ملي امنیت د منصبدارانو او د لوړو رتبه مامورینو ټاکل، تقاعد ورکول، د استعفا منل او ازلول دا د ولسمشر له صلاحیتونو څخه دي. اته مو کړه په دې اړه د افغانستان د ولسمشرۍ معنی نظر هم واخلو چې ښاغلی محقق ولې ازل شوی دی او له خپل دندې ګوښه شوی دی. خو په دې ونه توانېدو، خو په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا دا موضوع د انتخاباتو سره د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخابات سره تړي، ځکه چې څو ورځې مخکې د محمد حنیف اثمر په مشرۍ باندې د یو انتخاباتي ټیم چې د انتخاباتي کمیسیون سره خپل نمونه ثبت کړ، د دې دوهم رسیال محمد محقق چې اوس مهال د اجرایه ریاست مرستیالو د نوم ثبتونه وکړه، او د انتخاباتو قانون له مخې کوم دولتي مامورین چې خپل نمونه د ولسمشر په توګه او یا هم د مرستیالانو په توګه ثبتوي باید استعفا وکړي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر همداسې برداشت کوي له دې موضوع نه.
د انتخابات قانون صراحت لري، یوازینی استثناء چې د هغه په اساسي قانون کې د جمهور رئیس په اړه همداسې طریقه چې نه وایي جمهور رئیس شروع په کارونه کې نو منتخب جمهور رئیس نو ټول واکونه چې په 34 ماده د اساسي قانون کې راغلي دي دغه نه ګټه اخیستلی شي. نور دولتي مقامات بدون استثناء نه باید وایي استعفا ورکړي، مخصوصا
خو بیا ځلې وایم چې جمهوري ریاست تر اوسه پرې په دې اړه نه دی ویلي چې آیا همدغه موضوع د خطر ښاغلی محقق عزل شوی او یا هم کومه بله موضوع. بله انسه،
ډېره زیاته مننه کوو اجمل تورمان. له تاسو قدرمنو دوستانو اجمل تورمان وو چې له کابل د افغانستان د اجرایه ریاست د ویان له هغه څرګندونو خبر کړو چې د ولسمشر غنی لخوا د دې ریاست د دویم مرستیال محمد محقق عزل کول د ملي والی د حکومت د توافق خلاف عمل بلل.
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي دوی تمل دي چې زلمی خلیلزاد به د قطر په غونډه کې طالبانو ته قناعت ورکړي چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. د دې ریاست بویاند امید میسم د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوهې په روانه غونډه کې ښه پرمختګونو ته په تمه یو. په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وای په افغانستان کې تلپاتې او عادلانه سولې ته د رسیدو لپاره یوازې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې لارې هوارولای شي. د دغه ریاست مرستیال بیان امید میسم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د دوهې په غونډه کې زلمی خلیلزاد طالبان قانع کړي چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي.
مونږ هیله من یو چې پرمختګونه ولرو او دا خبر اترم چې کی تر سره کیږي دا په دې معنا ده چې د هغه زلمی خلیلزاد طالبانو ته قناعت ورکوي تر څو چې هغه د حکومت مرکچی پلاوی سره کینی زمون پلاوی د افغانستان د روانه جګړې په اړه تصمیم نیسي.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د یولس کسیز امریکایي او د شیر محمد عباس تانگزی په مشرۍ د طالبانو د نه کسیز پلاوی ترمنځ څلورم پړاو خبرې نن څلورمې ورځې ته اوږدې سوې. یو شمېر رسنیو د پخوانیو طالب چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالبانو د بندیانو آزادول، لا تور لیست نه د طالب مشرانو د نومونو لرې کول او اوربن هغه مسایل دي چې دواړو خواوو پرې بحثونه کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجده چې په قطر کې روانې خبرې او بحثونه له نږدې څاري ازادي راډیو ته وویل چې په دغو خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ګډون په یو شمېر مهمو مسایلو هم هوکړه سوې ده.
مهم ټکي چې په دې خبرو کې وشوي هغه همغه د بهرنیو قوتونو وتل د افغانستان څخه وو چې په دې کې توافق شوی ده. څنګه د داسې یو حالت نه مخنیوي وشي چې یو ځل بیا افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل نشي. په دې کې توافقات شوي دي د تور لیست چې دا البته بیا په بین الافغاني مذاکراتو کې دا مسایل هم ورو ورو حل کیږي. داسې معلومیږي چې ډېر یو لوی پرمختګ شوی ده.
که څه هم لا تر اوسه امریکایي او طالب چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تیر ماښام په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي و چې طالب استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې له دې غونډې وروسته به زلمی خلیلزاد افغانستان ته راسي او د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره به د شویو خبرو جزئیات شریک کړي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په نږدې څو ورځو کې به د کابل د حوزې د انتخاباتو اړوند شکایتونو ارزول بشپړ شي او نتایج به اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې نن په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو مسؤلینو په یوې ناسته کې د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون غږ وکړ چې په خپلې پخوانۍ خبره دې ودرېږي او د کابل د حوزې انتخابات دې باطل اعلان کړي. خان محمد سیند په اړه له کابل رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې پر انتخاباتو د یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې سارونکي د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو په لغوه کېدو ټینګار کوي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په څو نږدې ورځو کې به د دغې حوزې د انتخاباتو اړوند د ټولو شکایتونو ارزونه بشپړه او نتایج به اعلان شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي محمد بصیر فائز د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل د کابل د حوزې د انتخاباتو په اړه چې کوم شکایتونه دوی ته رسیدلي د قرار ځوانې په هدف یې د کابل ولایت د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلي دي. خاغلی فائز وویل د دغو شکایتونو ارزول بشپړېدو ته نږدې شوي او نتایج به په لږو ورځو کې اعلان شي.
وقتی که لیست ابتدایی اعلان میشه مطابق با قانون 15 روز
کله چې لمړنۍ لیست اعلانېږي د انتخاباتو ولایتي دفتر 15 ورځې صلاحیت لري چې ور رسیدل شکایتونه وارزوي او په اړه یې تصمیم ونیسي. څوک زیانمن شي قضیه د مرکزی کمیسیون استناف ته ځي. دوی د موږ ته وخت راکړي چې پاکې رایې له ناپاکو بېلولی شو او کنه.
د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو لومړني نتایج د جدې په څلورویشتمه اعلان شول او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مسؤلینو په خبره د شکایتونو ثبتول یې دوه او بشپړ ارزول یې 15 ورځې وخت غواړي. خو د دغه کمیسیون مرستیال همیرا حقمل شکایتونو ته په کتو تیره اونۍ آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی خپل پریکړه ځنډولې خو لغوه کړې نه ده او لا هم 95% د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو امکان لیدل کېږي. د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 23مه تر سره شول خو نتایج په سبان دي دوه میاشتو کې هم اعلان نشول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د دغو انتخاباتو د نتایجو د ځنډ لامل د رایو بیا شمېرل و. یاد کمیسیون د ارزونو په لړ کې د هر ولایت د انتخاباتو نتایج په تدریجي ډول اعلان کړل. د دغو انتخاباتو د اعلانېدو په جریان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل انتخابات له درغلیو ډک وبلل او ټول لغو اعلان کړل. له دغه اعلان وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه وکړه چې پاکې رایې به له ناپاکو بیلوي او اسناد به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دغه ژمنې وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د انتخاباتو د لغوه کېدو پریکړه وځنډوله. خو اوس د ځینو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې څارونکي ټینګار کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دی د انتخاباتو د لغوه کېدو له پریکړې نه نه په شا کېږي. د دغو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د پنج شنبې د ورځې په ناسته کې د حزب ملت متحد افغانستان د دارالانشا رئیس سید بشیر بشرمل وویل
کمیسیون سمې شکایت انتخاباتي اسناد و مدارک داشت که
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اسناد او مدارک لرل چې د کابل حوزې انتخابات باطل کړل. کوم اسناد چې موږ یې لرو دغه انتخابات باطل شوي. د دغې حوزې د انتخاباتو پروسه د جوړجاړي په اساس ځنډېدلې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وایو تاسې یوه اونۍ مخکې موږ په انتظار کې کړو، ولې مو اوس سکوت کړی دی؟
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید تیره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل باوري نه دی چې ټول شکایتونه دی سم وارزول شي. د ده په خبره که دغه لړۍ په شفافه توګه پر مخ لاړه نه شي انتخابات به لوی ستونزې رامنځته کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د یو نوي انټرنیټي سیستم له لارې به د دولتي ادارو اسناد او معلومات له لاسوهنې خوندي شي. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د دولتي معلومات او اسناد د لا خوندیتوب لپاره تازه هڅې پیل کړې دي. دغه وزارت وایي چې د انټرنیټ په نوم نوی انټرنیټي سیستم کولای شي چې د دولتي ادارو اسناد له لاسوهنې وساتي او همداشان د وزارتونو او دولتي ادارو ترمنځ معلوماتو ته لاسرسی اسانه کړي. د دغه وزارت ویان سایر ځلاند د پنځمې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
دغه شبکې یو هدف رامنځته کولو همدا دی چې معلومات د دې تر څنګ چې په اسانه توګه باندې د دولتي ادارو ترمنځ شریکیږي او معلومات په لاسرسی اسانه کوي، معلومات په کامله توګه د افغانستان د دولت مسؤوله کیږي، د ټولو هغه دولتي ادارو چې د انټرنیټ څخه استفاده کوي د دې نه کولی شي یوازې د افغانستان دولتي ادارې استفاده وکړي او نور څوک ورته لاسرسی نه لري.
ښاغلی ځلاند وایي هڅه کیږي چې په دولتي ادارو کې د انټرنیټ کارونه زیاته شي او په ټولو دولتي ادارو او وزارتونو کې برېښنایي حکومتولي رامنځته کړي. د انټرنیټ انټرنیټي سیستم په اړه په داسې حال کې څرګندونې کیږي چې په افغانستان کې تل د دولتي انټرنیټي اسنادو او معلوماتو په بشپړ ډول د نه خوندیتوب خبره کیږي. د افغانستان ملي شورا هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او له حکومت یې غوښتي چې په انټرنیټ کې په دولتي اسنادو کې چاته په ځانګړي ډول بهرنیو شبکو ته د لاسوهنې اجازه ورنکړي. د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون یو غړی غلام فاروق مجروح وایي که دغه نوی انټرنیټي سیستم د دولتي ادارو او معلوماتو د خوندیتوب تضمین کولی شي نو په خبره یې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د اقدام د ستایلو دی.
دغه اقدام او د دې نوي سیستم جوړول چې په دولتي اسنادو کې له لاسوهنې د دغو اسنادو له سوځېدو او ورکېدو مخنیوی کوي او د خوندیتوب لامل ګرځي دولتي ادارو ته ښه ده. هیله مند یم چې د مخابراتو وزارت په دې اقدام کې بریالی شي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي دا مهال اووه وزارتونه او دولتي ادارې انټرنیټ خوندي انټرنیټي سیستم ته ننوتي او په پام کې ده چې په 1998 لمریز کال کې نورې دولتي ادارې هم دغه سیستم سره ونښلول شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. نن د زده کړو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو تیر کال توافق وکړ چې د سولې او پرمختیا په برخه کې زده کړې مهم او حیاتي رول لري. دا چې افغانستان څه کال څومره توانېدلی خپلو ټاکلو اهدافو ته ورسیږي. ملالۍ بشیر د افغانستان د پوهنې د وزارت له مرستیال ابراهیم شینواري سره مرکه کړې او په سر کې همدا موضوع ورسره مطرح کړې ده. دا مرکه اورو.
څکل چې موږ ځانته کوم هدفونه ټاکلو هغه په زیاتو برخو داسې راوړي. زموږ غوښتل چې تعلیمي نصاب اصلاح شي، سیاسي کارګر خروان دی او خپلو پوهنې وزارت لپاره د ریفورم جامع پلان او پالیسي جوړ کړو. هغه جوړښت یو ډېر ښه کار شوی هغه د بند ښوونځیو د خلاصولو هڅې وشوې. زمونږ متاسفانه 2015 کښې چې مونږ سره سروې کړې وه او 2014 کښې هغه 1006 ښوونځي بند وو. او دا یو کال چې تېر شو 2013 کال کښې مونږ د 300 شاوخوا ښوونځي بېرته خلاص کړل، چې دې کښې هم د ټولنې د مشرانو او علما او د سپین ږیرو قومي رهبرانو رول ډېر زیات او هم د معرف کارکوونکو چې دې وکړه چې ولس سره ښې اړیکې جوړې کړي او هغوی ته قناعت ورکړي چې ښوونځي خلاص شي. همداراز د هغه ماشومان چې زده کړو ته باید لاسرسی ولري او د ښوونځي د عمر ماشومان دوی یو کافي شمېر ښوونځیو ته راځي، مګر اوس هم غاسفانه هغه سروې چې تېر کال وشوه 3.5 میلیونه ماشومان چې د زده کړو په عمر کښې دي تر اوسه هم لا د ښوونځیو څخه بهر دي او یا په بله معنا د زده کړې له نعمت څخه بې برخې دي.
دغه ډېری ښوونځي په کومو ولایتونو کې تړل شوي او دغه شمېره چې تاسو یاده کړه چې دومره ښوونځي تر اوسه پورې لا تړل شوي دي، په دغو کښې د نجونو څومره ښوونځي راځي؟
دغه ښوونځي چې 2006 ښوونځي وو زیاتره په زابل، روزګان، بادغیس، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، پکتیکا او نورستان کښې تړل شوي وو او یو کم شمېر یې فاریاب او سرپل کښې هم د وروستۍ وو. دا نه زه فکر کوم چې نام نه سیمو کښې نو دقیق ما ته نه معلوم چې څو یې د جنکو څو د هلکانو، خو یعنې ډېره کچه بیا د جنکو وه چې هلته متاسفانه بره علاوه دي چې ښوونځي تړل شوي وو ځینو سیمو کښې نور مشکلات هم دي چې جنکو ته د مکتب د تګ اجازه نه ورکول کېږي.
د امنیت تر څنګ نورې کومې ستونزې دي چې تاسو ورسره مخامخ کېږئ د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کښې؟
د نامنۍ نه علاوه نور هغه فکټورونه چې ماشومان نه پوهېږي چې ښوونځی ته لاړ شي، یو خو یې د ښوونځي نه شتوالی ده. ځینې سیمو کښې مونږ دا امنیتي ستونزه هم نه وي مګر ښوونځي هم لري جوړ کړي یا په دې نه یې توانمند شوي چې ښوونځي تعمیر ولري. ځینې سیمو کښې جغرافیه ډېره مشکله ده، لکه سیم ډېرې غرنۍ دي او ماشومان نه شي کولی چې لرې سیمو ته لاړ شي، یاکه ظاهرا نږدې ښکاري خو فاصله یې وخت یې زیات نیسي. او په ځینو سیمو کښې د خلکو اقتصادي ستونزې دي چې ماشومان یې لږ غټ شي د ښوونځي نه وباسي ورسره اقتصاد او کور پای پیدا کولو کښې مرسته وکړي.
محمد ابراهیم شینواری د افغانستان د پوهنې د وزارت مرستیال و چې د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې د خپل وزارت د چارو په اړه معلومات له ازادي راډیو سره شریکول.
جنگ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانۍ نه غواړو، موږ آبادي غواړو، موږ جهل نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
په وینزویلا کې سیاسي بحران چې د پرونیو پراخو اعتراضونو په ترڅ کې پیل شو وروسته له هغې نور هم ژور شو چې ګڼ شمېر هېوادونو د اپوزیسیون د مشر لخوا له اعلان شوي حکومت څخه ملاتړ اعلان کړ. امریکا او متحدانو یې هم د نوي موازي حکومت ملاتړ کړی. په دې اړه به نور تفصیل د احمد تکل څخه واورو.
په وینزویلا کې سیاسي بحران د چهارشنبې په ورځ د ټول هېواد په کچه له پراخو مظاهرو وروسته پیل شو. د دې اعتراضونو په ترڅ کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول. وینزویلا په داسې حال کې د یو سیاسي بحران خواته روان دی چې سیاسي مخالف ځوان رهبر خوان ګوایدو له خپلې خوا موقت حکومت اعلان کړی دی او ولسمشر نیکولاس مادورو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له حکومت سره مقابلې ته چمتو کیږي. ګوایدو په ملي اسامبله کې چې تر ډیره د مخالفینو په ولکه کې ده د اپوزیسیون مشر دی. هغه په پلازمینه کاراکاس کې د مظاهرو له پیلېدو مخکې خپل ځان د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ. ګوایدو ویلي چې دا په وینزویلا کې د مادورو د استبدادي واکمنۍ د ختمولو لپاره چې په ترڅ کې یې په وروستیو څو کلونو کې میلیونونه وګړي د انفلاسیون او قحطۍ له کبله تښتېدلي یوازینۍ لاره ده. امریکا او د سیمې ګڼ شمېر نورو هېوادونو تل د ولسمشر مادورو پر غیر ډیموکراتیکو او استبدادي پالیسیو انتقادونه کړي. ګوایدو اعتراض کوونکو ته په خپله احساساتي وینا کې وویل، موږ پوهیږو چې دا کار ښایي ناوړه عواقب ولري، نوموړی له دې وینا وروسته یوه نامعلوم ځای ته وتښتېد ځکه داسې آوازې وې چې ښایي حکومت یې ونیسي. د امریکا متحدو ایالاتو، کاناډا او د برازیل، کولمبیا او ارجنټاین په ګډون د لاتین امریکا ګڼ شمیر هیوادونو لکه په خپلو کې چې سلا سره کړی وي اعلان وکړ چې د ولسمشر په توګه د ګوایدو د اعلان ملاتړ کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه وکړه چې د امریکا له ټول اقتصادي او ډیپلوماتیک ځواک څخه به په وینزویلا کې د ډیموکراسۍ د اعادې په مقصد کار واخلي. ټرمپ په یوه اعلامیه کې وویل چې د وینزویلا خلک په ډیر جرأت د مادورو او د هغه د رژیم پر ضد وغږیدل او د ازادۍ او د قانون د حاکمیت غوښتنه یې وکړه. ولسمشر مادورو له متحدو ایالاتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د پرې کولو په وسیله غبرګون وښود. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د وینزویلا د تیلو د صادراتو په برخه کې مهم شریک دی. مادورو همداراز امریکایي ډیپلوماتانو ته په 2 ساعتونو کې له وینزویلا څخه د وتلو امر کړی، خو واشنگټن ویلي دي چې د مادورو فرمان به ونه مني. مادورو چې پاوز او ځینې نور دولتي بنسټونه یې تر دې د مملاتړ کوي، په لاتین امریکا کې د سړې جګړې په کلونو کې د امریکا د لاسوهنو د تاریخ یادونه وکړه او په عین حال کې له خپلو متحدانو د ملاتړ غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم یو عربی اپام وکي د افغانستان سیمي او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو تل اسمت ساروان نه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. له بلې خوا اجرایي ریاست د محمد محقق برطرفي د ملي یووالي د حکومت د موافقې خلاف اقدام بولی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د قطر په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرې دوام لري. افغان چارواکو او د اروپایي اتحادیې استازو پرون چهارشنبه د سولې په برخه کې له افغانستان سره د اروپایي اتحادیې پرشمنو بحث وکړ. د کونړ د پیچدري اوسیدونکو د دې ولایت د مرکز او نورستان ترمنځ د سړک د جوړېدو غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیواله ټولنه یا امنیسټي انټرنیشنل وای ایران په 2013 میلادي کال تر 2000 ډیر خلک بندیان کړي چې دا د ایران د حکومت لپاره د شرم کال و. د ایران د یو تلویزیون خبریال مرزی هاشمی چې په یو ناسرګند قضیه کې د شاهد په توګه په امریکا کې توقیف شوی و خوشی شوی ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وای ملت ته به وروسته له هغې وینا وکړي چې د دولتي ادارو تړل کېدل پای ته ورسیږي. او ټاکل شوې ده چې د یونان د پارلمان غړي نن پنځشنبه د خپل گاونډي هیواد مقدونیا د نوم د بدلون په اړه د تاریخي موافقې او د څو لسیزو ډیپلوماټیک لانجې پای ته رسیدا ته رای ورکړي.
او سم واصل وسال له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د نجونو د موای تای لیگ سیالیو په لړ کې په مختلفو سینی کټګوریو کې اته سیالي وشوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن آزادۍ راډیو ته وویل چې دغه سیالي په مختلفو وزنی کټګوریو 15 سلویخت 150 او 50 کیلوګرام وزن کې د 1400 لوبغاړو ترمنځ وشوې. د خاغلی پیمان د معلوماتو مخې حنیفه په 15 سلویخت، ارزو په 10 سلویخت، شبنم په 150، خدیجه او سمیرا په 150 او امینه په 150 کیلوګرام وزن کې خپل سیالانو ماته ورکړې. د کابل د موای تای لیگ د دوهمې اونۍ د سیالیو په پای کې امینه حسینی په 150 کیلوګرام وزن کې د دې اونۍ غوره لوبغاړی وټاکل شو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو د هندستان په بنگلور کې خپل تمرینات پیل کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو مخې دغه 22 ورځنی تمریناتي کمپ د آیرلند په وړاندې راتلونکي سیریز او د 2019 کال نړیوال جام سیالیو ته د چمتووالي په هدف ترسره کیږي. په دغه تمریناتي کمپ کې 40 لوبغاړي شامل دي چې لړلې به شل غوره لوبغاړي د آیرلند وړاندې سیالیو ته غوره شي. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره په دغه تمریناتي کمپ کې د نورو برخو ترڅنګ په تیزې توپچونې هم ډېر تمرکز کیږي، خو یو شمېر فاست بالران د نړیوال جام سیالیو لپاره چمتو شي. د آسیا د 2019 کال فوټبال سیالیو په کوارټر فاینل پړاو لوبو کې نن شپه جاپان د ویتنام او چین د ایران په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د ویتنام او جاپان ترمنځ لوبه نن شپه د کابل په وخت 6 بجې د متحده عربي اماراتو په المختوم لوبغالي کې، او د چین او ایران ترمنځ لوبه بیا د شپې په 9 بجو د محمد بن زاهد لوبغالي کې ترسره کیږي. د کوارټر فاینل پړاو دوه نورې سیالۍ بیا د جمعې په ورځ د جنوبي کوریا او قطر او آسټرالیا او متحده عربي اماراتو ترمنځ ترسره کیږي. د آسیا د فوټبال جام سیالۍ چې د روان میلادي کال د جنوري له 15 راهیسې د 22 لوبډلو ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې پیل شوي، د راتلونکي فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه به د اتلې لوبډلې په معلومېدو سره پای ته ورسیږي.
دوستانو د خبرونې په پاتې برخه کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام خبريږي. همدارنګه کور کلی ماوري خو مخکې له دینه چې دې پروګرامونو ته ورشو د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو. په ایران کې تیر کال 9000 زیات کسان نیول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان 2013 کال د ایران لپاره د زپلو د شرمونکي کمپاین کال بلل، ځکه د بشري حقونو له مدافعینو نیولې تر خبریالانو او محصلانو پورې د حکومت ضد سلګونه فعالان په حبس محکوم شول. احمد تکل پرې جزئیات لري.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو راپور کې وایي په ایران کې په 2013 کال کې له 9000 زیات کسان چې د حکومت ضد اعتراض کوونکي، د بشري حقونو مدافعان، زده کوونکي، محصلان، کارګران، ژورنالیستان او د چاپیریال ساتنې فعالان پکې شامل دي، توقیف شوي دي. د راپور له مخې په نیول شویو کسانو کې شاوخوا 50 تنه د رسنیو کارکوونکي دي او له دې ډلې 40 تنه له غیر عادلانه محکمې پرته یا په حبس محکوم شوي او یا په متروکو وهل شوي دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د چارو څیړونکي او د حقوقي چارو مشر فیلیپ لوتر وایي 2013 کال به د ایران په تاریخ کې د شرم د کال په توګه ثبت شي. هغه زیاتوي ایرانی چارواکي هڅه کوي چې د بیان د ازادۍ د حق او د ټولنو او سولیزو غونډو د ځپلو او په ګڼ شمېر د مخالفینو د توقیف له لارې د مخالفت هر نښه له منځه یوسي. د چهارشنبې په ورځ د ایران یوې محکمې ایرانی ژورنالیست یاشار سلطانی په 15 کاله حبس محکوم کړ. ایرنا دولتي خبری آژانس راپور ورکړ چې سلطانی د ناسم راپور په جوړولو او دولتي ادارو ته په سپکاوي مجرم پیژندل شوی دی. سلطانی په وروستیو څو کلونو کې په منظم ډول د ایران د عامه خدماتو په سکتور کې د فساد په اړه تحقیقاتي راپورونه برابرول. ایرانی چارواکو په وروستیو څو میاشتو کې ګڼ شمېر نور ژورنالیستان او فعالان هم د امنیت په اړوندو تورونو نیولي دي. د ایران د بشري حقونو د ټولنو د نړیوال فدراسیون افتخاري رئیس عبدالکریم لاهیجی وایي چې د ایران امنیتي ادارې او قضا د رژیم د سیاسي مخالفینو په ځپلو کې ښکیل دي.
وزارت اطلاعات و شبکه‌های امنیتی، قوه قضاییه یه مجموعه درست کردن که
استخبارات وزارت امنیتی شبکو او قضایه قوه داسې یو مجموعه جوړه کړې ده چې فکر کوي د ځپونکو اقداماتو په زیاتولو او په زندانونو، حکومتونو او زیاتو توقیفونو سره کولای شي د خلکو د څپې مخه ونیسي. داسې ورځ نشته چې دوی خپل د نورو کسانو د نیولو خبر ورنکړي.
خلک د دستگیری‌های بیشتر ندان.
در روانه ونې د سه شنبه په ورځ درې لیکوالان رضا مهابادی، کایوان باجان او بکتاش اپتین وروسته له هغه ونیول شول چې په ضمانت د خوشي کېدو پیسې محکمې ته ورنکړې. دوی د ایران د ملي امنیت په اړوندو تورونو نیول شوي وو. یوې بلې محکمې په همدې ورځ دوه فعالان رضا خندان او فرهاد مسامی په شپږ کاله بند محکوم کړل او په دسمبر میاشت کې د حامد آینوان په نوم ژورنالیست په شپږ کاله بند محکوم شو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر منه دوستانو، په افغانستان کې یو شمیر ماشومان له داسې ستونزو سره مخ دي چې لویان هم د زغملو توان نه لري. دوی خو لا کوچنیان دي، پاکلی پویږي هم نه. د بیلګې په ډول په کم عمر باندې واده کول، په دوی باندې شاقه کارونه، جنسی تیری او داسې نور. نن په همدې اړه غوږ موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کارکونکی سید عبدالسمیع شمیده.